السلام علیکم د سهار و بجې شوې د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې مو زه امید زهیر مل هر کله کوم د افغانستان سیمه نړۍ په اړه به مو لنوي او تحولات خبر کړو. خو لمړی لند خبرونه. په پاکستان کې د طالبانو د سفارت مسؤل سردار احمد شکیب مانی چې پرون په تورخم کې یو افغان سپینګیری چې له ډیورن کرخې پورې غاړې وو له دې عمله چې پاکستانی عسکرو درا اوختو اجازه نه ورکوله ځان تر موټر لاندې کړی دی. ښاغلی شکیب پرون ناوخته په تورخم کې رسنیو ته وویل په پاکستان کې د طالبانو د سفارت مسؤل دا هم منی چې یو بل افغان ماشوم هم پرون تر موټر لاندې شوی او مړ شوی دی. پرون په کابل کې د پاکستان سفارت او ګڼو طالب چارواکو دا خبره رد کړه. وی ویل پیخه کې مړ شوی یو پاکستانی دی. په پاکستان کې د طالبانو سفارت په خپله ټویټر پاڼه د سردار احمد شکیب وینا هم خبره کړې چې پکې هغه په تورخم کې د افغانانو د بد وضعیت یادونه کوي او له پاکستاني چارواکو غواړي چې هلته شته ستونزې حل کړي. په تورخم سپین بولده کې له ډېر وخت د افغانانو د زورونې ورسره د پاکستاني عسکرو د بد چلند راپورونه خپرېږي. خلای د دې کار مخه نه دنی ول شوی. متحده عرب امارات په افغانستان کې د زلزلې د ټپیانو د درملنې لپاره پرون په دریو الوتکو کې د ساحوي روغتونونو وسایل او درمل را استولې دي. د افغانستان لپاره د متحده عرب امارات د سفیر عیسی سالم الداهری په حواله د دې هیواد دولتي خبری اژانس راپور ورکړی چې په یادو مرستو کې 15 اویا بسترونه، دوه مجهز عملیات خونی او یو شمیر پرمختللي طبي وسایل او دارو درمل شامل دي. سفیر زیاته کړې چې هیواد د افغانستان زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره متحد دی او خپل همکاري جاري ساتي. امریکایي چارواکو ویلي د افغان محصلینو لپاره د فول برایت بورسیو د فعالولو په اړه کار کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان امریکا غږ ته ویلي که څه هم په سیمه کې وضعیت نه دی بدل شوی، خو د افغانستان لپاره د 2023 او 2024 تحصیلي کلونو په فول برایت پروګرام کار کوي. د معلوماتو په بنسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به د سږ کال او پروس کال د فول برایت د بورسیو د ازموینو هغه محصلین په پام کې نیسي چې تر نیمه وروستي پړاو رسیدلي دي. امریکا په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو د فول برایت پروسه وځنډوله او همدا ډول د افغان محصلینو د ازموینې پروسه 13 او وړم کال په میاشتو وځنډیده. هر کال د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو 3000 محصلین د فول برایت بورسیو لارې د امریکا په دولتي او معتبره پوهنتونونو کې د ماسټری او ډاکټورا دوره تیروي. د 2003 تر 2021 کال 950 افغانانو هم د فول برایت لارې په امریکا کې لوړې زده کړې کړې دي. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي نوین الحق د انګلستان په شل اوریزه لوبو کې د خپل کلب لمشانو د غوړه باولر په توګه د اعزاز خولې تر لاسه کړه. هغه چې د انګلستان د شل اوریزه لوبو ویټالټي بلاست په سیالیو کې د لستر شایر په ګټلو بيګي تر دې دمه اسوار لس لوبو کې درويشتي وکټ اخیستي. نوین تر دې دمه د یاد شل اوریزه سیالیو مخکخ وکټ اخیستونکي هم دي. د تیر کال هم په یاد لوبو کې تر ټولو زیات لوبغاړي اوټ کړیو. نوین د لستر شایر څخه د ویار په پار د ګولد فاکس خولې تر لتر لاسه کول ورسره پرون په خپل فیسبوک باندې لیکلي په دې لاس راوړنه ډیر خوشاله ده او لټولو چې ورسره همکار پاتې شوی مننه کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان په داس حال کې سوریه ته تللی چې ترکیه د سوریه په شمال کې په کوردمیر شو د برید غواخونه کړي. تیریوی میاش کې د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سوزلی غواخ کړي چې هواد به د سوریه په شمال کې د دوه سیمو پر ضد نوي پوځي عملیات وکړي او په دې سیمو کې به کوردمیشتي چې هغه تر هغه بولی په نخښ کړي. عبداللهیان پرون سوریه ته د سفر پر مهال وویل په سیمه کې د ترکیه او سوریه ترمنځ د سولې او امنیت دراوستو په هدف حادثه کوي او ایران د یو نوي جنجال درامسته کېدو مخنیسي. هغه په سوریه کې د دې هواد له جمهور رئیس بشار اسد سره کتلی او د ایرنا د راپور پر بنسټ د دې هیوادونو تورن کړي چې په سوریه کې د سولې او ثبات په تړاو دا وی دغه خبره واقعیت نه لري. او د ازبکستان په ناکراره اقرا قلباګستان خود مختار جمهوریت کې مظاهره چانو په اساسي قانون کې د ځن یو بدلونونو دراوستو د پلان په خبرګون کې د حکومتي ودانیو د نیولو حادثه کړي. که اساسي قانون کې پلان شوی تعدیلات راشي لدی خود مختار سیمه هغه واک اخلي چې په اساسي کول شي له ازبکستان څخه خپلواکي وغواړي. سیمه ایزو چارواکو مظاهره چان بلواګر یاد کړي ویلي دي چې خلک د حکومتي ودانیو د نیولو لپاره په پلازمینه نوکس خار کې سره ټول کړي او وغوښتلي خلک سره وبشي او ګډوډي جوړ کړي. د راپورونو په اساس ګڼ دا مظاهره چان د امنیتي ځواکونو لخوا بندیان شوی دي. د ازادي رادیو خبرونه زموږ پر ویب سټ هم اوریدل شي. ازادي رادیو ټکای کام زموږ آدرس دی. د طالبانو لخوا د رابل شوی درې ورځنی غونډې لپاره وروسته د دې غونډې په محتوا نیوکه شته.
د اسلام پر رڼا کې ځواب چې جوړي لخپل مسلم حق نه الله ور کړی دا دین ور کړی له دې محروم نه موږ هم انتظار دا و چې په دې د علماء په جرګه کې په دې باندې بحث وشي.
د روغتیا نړیوال سازمان په خوست او پکتیکا کې په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغۍ د مخنیوي او د ټپیانو د پاملرنې په برخه کې د نړیوالو د مرستو غوښتنه کوي. ټپیان هم له خپل حالت زوريږي.
مو په زړه بوج روای دلته رات مې کا بوج په ون سي رات مې.
پاکستان ته د ډبرو سکرو او نورو قیمتي کانو د صادراتو لډيري دوسته د یو لوی لارو موټر چلوونکي د سړکونو خرابېدو ته اندېښمن دي او دا به هم واوري چې د اوکراین د لسیچانسک خار په شاوخوا کې جګړه زور اخیسته.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
نن یکشن بعد د چنګاخ دولسمه او د جولای دریمه نیټه سهار مو بخیر. د طالبانو لخوا د دینی عالمانو او مخاورو د لوی غونډي او پریکړلیک په اړه یو شمیر افغان سیاستوالو خبرګونونه خوده. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي لغونډي تمه و چې د جنونو د خونځو د بیا پرانستو په اړه پریکړه وکړي. هغه مسله چې څکره وړاندې زیات پریکړې په اړه ونه شو. د سباندی سلورنی مزرو دینی عالمانو او قومي مخاورو درې ورځې غونډه پرون په یو لسماده یې پریکړلیک سره پایته ورسیده. سفیولا ستانګزې په تیړه راپور لري.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي ک طالبان د نجونو تعلیم ته اجازه ورنکړي غاڼي کورنۍ بل افغانستان ووزي. حکمتیار دا خبره ورسره له هغه له بي بي سي سره په یو مفصله مرکه کې وکړه چې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو او مخورو د غونډې په پای کې لښپګم ټولګي پرته د نجونو د خوانځیو په اړه
سرګند واضح جواب د اسلام پر رڼا کې جواب چې جونې لخپل مسلم حق نه چې الله ور کړی دا او دین ور کړی له دې محروم نشي. د دې پایلې مستډیره به د بریشي چې جونې له تحصیل محروم شي. نتیجه به دا چې او کورنۍ چې غواړي لوړې تحصیل وکړي خپل افغانستان وځي نور هېوادو ته وځي. دا یو مهمه مسله ده. موږ هم انتظار دا و چې په همدې د علماو په جرګه کې په دې باندې بحث وشي.
په افغانستان کې لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خوانځیو له تړل کېدو شاوخوا 290 ورځې تیریږي. د طالبانو لخوا د څه باندې 4500 دینی عالمانو او قومي مخورو په غونډه کې ډیرو کمو ګډونوالو د نجونو د تعلیم غږ پورته کړ. د وروستي پریکړه لیک په اساس د طالبانو له حکومت په ملاتړ رسمیت پیژندنې د مخالفت په نکولو د داعش په مبارزې او د وسلوال مخالفت په ختمېدو ټینګار شوی. یوازې په یوه ماده کې په ټولیزه توګه د ښځو لګکیو د حقونو تعلیم او پرمختګونو په اړه یادونه شوې. د افغانستان یو بل سیاستوال او د ملي امنیت پخوانی رئیس چې د طالبانو منتقد هم دی رحمت الله نبیل د پریکړه لیک په اړه کلکه نیوکه کړې او ویلي دي چې دا غونډه د افغانستان د اوسنیو ستونزو د حل پر ځای تر ډیره د یوې دستاربندې جلسې ته پاتې کیدله. د پخواني ولسمشر حامد کرزي او نږدې همکار او سیاستوال کریم خورم بیا په خپل ټوټر لیکلي د علماو په قطعنامه کې خټه کیشته او هیله ده چې سرپرست حکومت پوره او همه جانبه پاملرنه ورته وکړي. ګڼو بشرپاله سازمانونو د طالبانو لخوا د دې غونډې په جوړېدو انتقاد کړی او ویلي دي چې د ښځو د استازیو نشتوالی وښوده چې دوی د ښځو تعلیم او حقونو ته ژمن نه دي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د کار ستونزه به شرایطو ته په کتو حلیږي. د افغان ښځو په تړاو د جمعې په ورځ ملګرو ملتونو په جنیوا کې یوه بیړنۍ غونډه درلوده چې پکې له طالبانو وغوښتل شول چې د ښځو د حقونو د بهترۍ او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل روان شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې لګڼو ادارو سره همکاري کوي. په همدې حال کې د کاناډا حکومت ویلي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په برخه کې د انعطاف درامنځته کولو لپاره د دې هیواد د تروریزم ضد قانون کې د بدلون په لټه کې دي. په افغانستان کې د وروستیو زلزلو په پایله کې لږ تر لږه 1,500 کسان مړه شوي او شاوخوا 3,000 نور ټپیان شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د خوست او پکتیکا ولایتونو په زلزله ځپلو سیمو کې د ساري ناروغیو د مخنیوي روغتیايي خدمتونو او د چپیانو د پاملرنې په برخه کې د نړیوالو مرستندویانو مرستو ته ډیر اړتیا ده. د سازمان پرون په یو ټویټ کې ویلي د افغانستان په زلزله ځپلو سیمو کې د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې لګڼو شریکو ادارو سره کار کوي. که څه هم د نړۍ یو شمېر هیوادونو مؤسسو او نړیوالو خیریه بنسټونو په افغانستان کې له وروستیو زلزلو ځپلو سره د مرستې اعلان کړی او یو اندازه مرستې هم سیمې ته رسیدلې، خو زیانمن وایي مرستې کافي نه دي. د پکتیکا او خوست ولایتونو په زلزلو کې د خلکو بې کوره کېدل له لویو ستونزو څخه دي چې د زیانمنو کسانو سرګردانۍ یې دوه برابره کړي. حبیب الله چې کور یې ړنګ شوی اسوشیټډ پریس ته وویل چې له دوی سره مالی مرستې وشي.
چې دا کلر ته جوړه نه کوه سامان غونډ په لوند ده سامان لوند ده.
په زلزله کې د یوې بلې زیانمنې کورنۍ یوه غړې بی بی هوا وایي
ټول سیرات مې کبوچ شو په غونډ سیرات مې موږ مو ته پته نه لګېدلې مو په زړه بوج رو وای مو اس کا ورډ راشمال
نړیوالو سازمانو او بنسټو ګواښ کړی چې ساري ناروغۍ هم په خپرېدو دي او د ټپیانو ټپونه ښایي په بدو واوړي. د بې پولي ډاکترانو یو سیمه ییز مشر محمد توفیق چې له یوې ډلې روغتیا پالانو سره پکتیکا ته تللی اسوشیټډ پریس ته وویل دوی د سختو ټپیانو درملنه کوي. موږ د ټپي ناروغانو او ژوبلو کسانو درملنه کوو. بېلابېلو ژوبلې لکه د ټپونو د ماتو اډوکو او عفونی یا بد اوختو ټپونو درملنه کوو. ګڼو لویدیځو هیوادونو تر زلزلې وروسته له افغانستان سره د مرستې لپاره د میلیونو ډالرو ژمنه کړې او وایي غواړي زیانمنو ته مرستې په عاجله توګه ورسیږي. د همدې هڅو په لړ کې د کاناډا د نړیوالې پراختیا وزیر هرجیت سجن ویلي د کاناډا حکومت د ترګري ضد قانون کې د بدلونو په لټه کې دی چې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کولو لپاره انعطاف رامنځته شي. کاناډا د طالبانو له واکمنېدو ان څو کاله مخکې په 2013 کال کې طالبان د تروریستي سازمانو په لیست کې شامل کړل. د کاناډا دغه پریکړه چې قانوني بڼه لري په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د کاناډا د مرستندویو مؤسسو او بنسټونو د بشري مرستو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. د راپورونو له مخې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې وروستیو زلزلو څه باندې زر کسان ووژل او شاوخوا 3000 نورې ټپیان کړل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ د کونکو په پرتګال کې د خپل نامعلومه برخلیک لامل اعتراض کړ. دوی وایي چې د جمهوریت له سقوط وروسته د هیواد لږ ډول کې دور سه ورختون کې اوسېږي او خواړه هم سم نه دي. جزئیات په دې راپور کې
چې وضعیت است په خدای دې وایي وضعیت است چې اصلا قابل بیان نیست. ګلونه کولای کې دل کولای کې انګول پرس
په دې ویډیو کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ زده کوونکو لیدل کېږي چې د پرتګال هیواد د جمهور ریاست د ودانۍ مخ ته اعتراض کړي. دوی وایي لتیرو میاشتو رئیس په پرتګال کې ورختون کې اوسېږي، سم خواړه نه ورسېږي او د موسیقي زده کړو هم کوم خبر نشته. یو لدی زده کوونکو چې د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل هغه ژمنه چې دوی سره شوی عملي شوی نه دی او د هر ورځې په تیریدو په پرتګال کې د خپل راتون کې پاړه ناهیلي زیاتېږي.
فکر وکړئ موږ د ناروغانو په څیر په روغتون کې اوسېږو، هیڅوک زموږ احوال نه اخلي، سم خواړه نشته. موږ د موسیقي د یو لوی ګروپ په نوم دلته راوستل شوی یو، ډېرې نرمې او غوړې وادي راکړل شوي، خو له کومې ورځې چې دلته روغتون ته راوړل شوی یو ان درې څلور ورځې مو اوبه نه درلودې.
د جمهوري نظام له سقوط سره سم د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ نږدې 200 بیات نه زده کوونکي پرتګال ته یوړل شول. خو د دې انسټیټیوټ یو زده کوونکی وایي اوس په پرتګال کې یوازې نوي تنه پاتې او له دوی سره ژمنه شوی چې د کورنۍ غړي به یې هم راوستل شو پاتې نور اروپایي هیوادونو ته کډوال شول. دا زده کوونکی وایي میاشت کېږي چې سم خواړه نه دي خوړلي او د پرتګال د کډوالو ادارې هم د لیک لپاره کوم روښانه ځواب نه دی ورکړی. دا اجازه هم نه ده ورکړل شوې چې د موسیقي ښوونځي کې داخله وکړي.
اعتراض مو وکړ، زموږ اعتراض ته ځواب را نه کړ. یو سازمان دی دلته استازي راغلل، وی پوښتل څو وختنې لري. خدای هم وویل چې اصلا د دې ستونزو خبر نه دی. خو دروغ یې وویل ځکه موږ څو ځلې ورته شکایت وکړ خو دوی پام ونه کړ.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست د دې زده کوونکو د وضعیت په اړه چې ډیره یې کوم عمر دي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو یاد زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل د پرتګال حکومت ته یو لس ورځې وخت ورکړی شي که یې غوښتنې ونه منل شي نور اروپایي هیوادونو ته به چې کډوال مني ولاړ شي. مودا وړاندې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس ناصر سرمست اعلان کړی او چې له شپږ میاشتو ځن وروسته یې د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې د موسیقي برنامې پیل شوې دي. هغې ازادي راډیو ته ویلي وو نږدې 150 زده کوونکو د پرتګال د موسیقي په ملي کنسرواتور کې خپل تمرینات پیل کړي او په راتلونکي کې په همدې هیواد کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د پرانیستو خبره هم کړې وه.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
څلور ویشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپجو مترو اوریده لیسنگ.
یو شمیر هغه موټر چلوونکي چې پر لویو لارو موټر چلوي د درانه باروړونکو موټرو د تګ راتګ له امله د لویو لارو د سړکونو له ویجاړېدو اندېښنه څرګندوي. د موټر چلوونکو په خبره ډېری هغه لارې چې باروړونکي توکي پاکستان ته لېږدوي ډېر درون بار اچوي، خو طالبان بیا په دې برخه کې د جدي چلند خبره کوي.
جمشید د کابل اوسیدونکی دی چې له کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لویه لاره مسافر وړونکی دی. دغه موټر چلوونکی وایي چې د دې لویې لارې د زیاتې ویجاړېدو له امله له څه مودې راهیسې د خپل کاري مسیر بدلولو ته اړ شوی. هغه چې اوس د کابل بلخ پر لویه لاره موټر چلوي وایي چې درانده بار وړونکي موټر د سړکونو د ژر خرابېدو لامل ګرځي. جمشید ازادي راډیو ته وویل
له همدې امله مې خپله دنده پرېښوده او خپل کاري مسیر مې بدل کړ. هغه سړکونه چې کابل او کندهار کې پر لویه لاره غځېدلې دي ډېر زیانمن شوي دي. د زیان لامل یې دا دی، هغه موټرونه چې پر دې لاره چلول کېږي له هرات او کندهار څخه بارونه وړي او راوړي. بارونه یې زیات درانده وي او د حکومت لخوا ټاکل شوي معیارونه یې نه مراعت کول، نو سړکونه ډېر خراب شول. پر دې لاریو کې ډېر وزن باریږي.
جمشید موټر چلوونکی وایي چې اوس د کابل مزار شریف لویه لاره هم له ورته برخلیک سره مخ ده. د هغه په وینا ډېری هغه لارې چې باروړونکي توکي پاکستان ته لېږدوي ډېر دروند بار ور اچوي. جمشید اندېښنه لري چې د زیاتې ویجاړېدو له امله به د دغو سړکونو د بیا رغونې چارې د اوسني حکومت له توان څخه بهر وي. په لویو لارو کې د لوړ وزن بار وړونکي موټرو ترانسپورټ تګ او راتګ او د سړکونو ویجاړول له ډېرې مودې راهیسې یوه ننګونه ده، خو تېر حکومت د سړکونو او لویو لارو د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې درلودې. د طالبانو د حکومت د فایدامې وزارت ویان حمیدالله مصباح وایي د ځینو لویو لارو د بیا رغونې او جغل اچولو کار روان دی. هغه دا هم وویل چې هیچ چاته اجازه نه ورکول کیږي چې په بار وړونکو موټرو کې اضافي بار یوسي.
له بشپړ حاکمیت وروسته موږ د په هیواد کې دوه کم څلوېښت ترازوګان فعال لرو، پرسونالي هم فعال دی، مشینري هم فعال ده او هلته وزن کنټرولیږي. او دوه ورځې مخکې مو شل نور ترازوګان د داوطلبۍ اعلان ته سپارلی دي چې په دغه اړخ کې اسلامي امارات او د ټولګټو وزارت پوره متوجه دی او پوره جدي دی، په هیڅ صورت درانه ته وزن ته اجازه نه ورکوو.
په همدې حال کې محمد چې د کابل کندهار پر لویه لار د بار وړونکو موټرو چلوونکی دی د زیات بار وړلو په اړه داسې وایي.
ما مجبور هستیم خاطر کسای دیگه که مثلا
مو د نور لامل چې له هرات څخه کابل ته پټیټه وي بار لیکتوي اړیو چې زیات بار ولیکتو کله بار کو نو دا بزمو په ګټ نه وي ځکه د تیلو په لوړ دا د ترانسپورت لکه ختم ډیری
به ما نه مسافه به خاطر کې تل قیمت اسو ازنین خپل بالا مې.
دغه موټر چلوونکي په داسې حال کې په لویو لارو د درنو بار وړونکو موټرو د تګ او د سړکونو د ویجاړولو خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بېوزلي زیاته شوې او اقتصادي بحران او بیکاري د خلکو له عمده اندېښنو څخه بلل شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین پوز وايي د لیسچانسک ښار په شاوخوا کې جګړې زور اخیسته او د روس پلو بیلتون غوښتونکو هغه ویدا ویرت کړي چې ګواکې د ښار محاصره کړې ده. په همدې حال کې د روسي د ځواکونو لخوا د اوکراین په ختیځ کې د دوو برېټانوي وګړو نینول کې دروسته د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي هدف لپاره د جنگي بندیانو ملکی وګړو څخه ګټه اخیستل غندلې دي.
اوکراینی چارواکو د روسیې لملاتړ برخمن بیلتون غوښتونکو هغه ادعا ویرات کړي چې ګواکې دوی د اوکراین ختیځ ښار لیسچانسک په بشپړه توګه محاصره کړی، خو منلې ده چې د سیبرسکي دونیتس سیند په غاړه په دې کلیدي ښار کې مقاومت دوام لري. د اوکراین د ملي ګارد ویاند روسلان موزیچوک پرون د دغه هیواد ملي ټلویزیون ته وویل چې د لیسچانسک ښار په شاوخوا کې جګړې زور اخیستی، خو د ده په وینا ښار محاصره شوی نه دی او لا هم د دوی په ولکه کې دی. اخوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي ویلي اوکراین د خپلو ارزښتونو لپاره مبارزه کوي. زیلینسکي ټینګار کړی چې اوکراینیان باید وسله په لاس له خپلې خپلواکۍ دفاع وکړي. هغه همدارنګه د خپل هیواد پارلمان ته په وروستۍ وینا کې د متحدو ایالاتونو د وسلو او مهماتو د مرستې مننه وکړه. زه په ځانګړې توګه د امریکا د متحدو ایالاتونو او شخصا د ولسمشر بایدن څخه مننه کوم چې د اوکراین د ملاتړ لپاره مرستې راسره کړي. په دې مرستو کې د ځمکې څخه هوا ته د ناسماس خورا پیاوړي توغندي سیستمونه شامل دي. د هوا دفاعي سیستم چې زموږ د هوایي دفاعي سیستم به ورسره د پام وړ پرمختګ وکړي. په عین حال کې په اوکراین کې د روسیې د ځواکونو لخوا د دوو برتانوي وګړو تر نیول کېدو وروسته د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي اهدافو لپاره د جنگي بندیانو او ملکي وګړو څخه ګټه اخیستل غندلي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو اعلامیه کې وویل د برتانیا حکومت د سیاسي اهدافو لپاره له جنگي بندیانو او ملکیانو ناوړه ګټه پورته کول غندي او دا موضوع له روسیې سره راپورته کړې ده. د برتانیا حکومت ټینګار کړی چې د اوکراین په ختیځ کې لنیول شو برتانوي اتباعو سره باید د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د قانوني غړو د جنگي بندیانو په توګه او د جنیوا د کنوانسیون له مخې چلند وشي. د فبروري په 23 په اوکراین د روسیې له غیر مواجه یرغل وروسته یو شمېر بهرني اتباع په خپل خوخه له اوکراینی ځواکونو سره یو ځای شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
وړاندې له دې چې په غزنی کې مو د بزګرانو له شکایت او ستونزو خبر کو، نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان په اړه بیلابیل مطالب خپره کړي، خو د ځینو مهم ټکي یې اسمات څاروان کتلي.
ګارډین ورځپاڼې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده پر وینا لیکنه خپره کړي چې د جمعې په ورځ د عالمانو لوی غونډې ته وکړه. ورځپاڼه وایي د طالبانو مشر د بهرنیانو غوښتنه په داسې حال کې رد کړي چې د ملګرو ملتو د بشري حقونو لوی کمیشنرې په افغانستان کې د ښځو د سیستماتیکي ځپنې د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه. ګارډین لیکلی د طالبانو د مشر دا وینا لدی کبل نادره و چې نوموړی په عام محضر کې نه حاضر شي. دی په لومړی وار له کندهار کابل ته لاړ چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. لا هم د ملا هیبت الله اخونزاده کوم تصویر او ویډیو نه د خبره شوه او وینا د رادیو له لارې خبره شوه. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي ملا هیبت الله اخونزاده په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدا د ټولې اسلامي نړۍ برای وباله، خو حال دا دی چې هیڅ اسلامي هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او ګڼو مسلمانو دینی عالمانو په داخله او خارج کې د طالبانو سخت دریزونه غندلې دي. ملا هیبت الله اخونزاده په خپل وینا کې وویل بهرنیان دې دوی ته لارښوونه نه کوي او نه دوی د هغو امر مني، خو د نړۍ هیوادونه له طالبانو پر لپسې غواړي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکوي او د کار او تعلیم اجازه ورکړي. د ملګرو ملتو د بشري حقونو لوی کمیشنر میشل باچلی د جمعې په ورځ وویل په افغانستان کې ښځې او نجونې له نهیلوونکي وضعیت سره مخامخ دي. د پر طالبانو ژغ وکړ چې نورو اسلامي هیوادونو ته وګوري چې هیڅ یو نجونې لاس دکړو منع کړی نه دي. ګارډین ورځپاڼه د کتونکو په قول وایي چې طالبان ممکن د علماو په غونډه کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو پریکړه وکړي، ځکه چې دې مسالې دوی سره ویشلې دي. بزنس ټندر ورځپاڼه بیا په دوحه کې د امریکا او طالبانو خبرو ته په اشاره لیکلي چې امریکایي پلاوی په قطر کې د طالبانو له پلاوي سره په خبرو کې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د محدودیتونو په اړه خبري وکړي. که څه هم طالبانو د دې خبرو په اړه ویلي وو چې په امریکا کې د افغانستان بانک د کنګل شویو شتمنیو په اړه خبري کړي، خو بزنس ستاندارد ورځپاڼه وایي چې دا خبري په هغو زیاتیدونکو محدودیتونو راڅرخېده چې طالبانو پر ښځو او نجونو لګولې دي. طالبانو له وخت رسیدو وروسته په تدریج د ښځو د محدودولو لور ته ګامونه اخیستي دي. د دوه په خبرو کې طالبانو خپل داشمنه تازه کړ چې تروریستي ډلو ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر ضد کار واخلي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
په غزنی کې د دې ولایت د مرکز اړوند په ځینو سیمو کې سورې وړاندې تیزی غلې په لزګونه باغونه سخت ځانمن کړی دي. د سیمې بزګر وایي د کال خواري ټول په بوله هو شوې ده. دوی د مرستو غوښتنه کوي.
دا رونو بو جوړه او دا جشانګل فریاد چې د خپل ژلې وهلي باغ لا زیانونو څخه یې کوي. جشانګل د غزنی مرکز اړوند د وزیر آباد سیمې اوسیدونکی دی. د وای د تیر کال لړم میاشت څخه تر اوسه پورې دا دغه باغونو په پاللو بوخت وو. ژمنی پسرلنی او بیا وسنی درمل یې ورکړي. د حاصلاتو تر رسیدو پورې د خپلو باغونو لپاره درمل، کودونه او نور اړین توکي په پور اخیستي وو، خو دا د سختې ژلې ټول باغونه را خراب کړل.
دلته تقریبا د سرطان د میاشتې په اولو شپو کې ډیره شدیده ګلۍ وشوله چې د موږ ټول حاصلات باغونه مړې هر څوم چې درلودل ټول زراعتي حاصلات هم د بینه ولاړل. نو موږ غوښتنه دا ده د دولت نه د موسساتو نه چې د موږ همکاري وکړه د موږ کمک وکړه د موږ د یوه کال حاصلات ټول د بین ولاړل.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی مرکز اړوند په وزیر آباد، حسن آباد، سپنده، نوغې، قرباغي او ځینو نورو سیمو کې څو ورځې وړاندې تیزې ژلۍ په لسګونه باغونه سخت زیانمن کړي دي. د دغې سیمې بزګران وایي د کال خواري ټوله په اوبو لاهو سوې ده. د دوی له جملې څخه یو هم د وزیر آباد کلي اوسیدونکی 50 کلن محمد شریف وزیر دی. دی وایي دغه ژلۍ دومره زیان وراړولی چې کال ته به یې هم باغونه سم حاصلات ونه کړي.
تو سوال دل خپل سترګې ډیر تاون ورسه دورې تاون ورسه د لاهیت شاینې د پوتې کانګور دای ک ماڼا دوکا شپتالای دای ک الو پر مسادی ک نور مروادو کرشکا دوکا ارڅ دی د ساج ختم شوی دی کما تجربه چدو یا مشته تجربه شوی د کول د پوره zarar دی.
شاوخوا 15 کلن محمد حسن د غسیمی یو بزګر دی. نو موړی بیا وای د ژلیل ورېدو او ځانونو اوریدو ورسته په غزنی کې کرنی ریاست ته ورغلی او خپل شکایتونه یې ورته کړی دي، خو تر اوسه پورې ورسره هیڅ مرسته نه ده سوې.
موږ زراعت عریضه وکړله، عریضه په بدل کې ستاسو انتظار وکړه. تر اوسه موږ ته څه معلومات نه در کړی ده. عریضه مو ته کړی ده زراعت پایتون د زراعت راغلم دلته دا باغونه ټول وکتل ټولو د قانون نمونه یې ولید.
په دغه ځای کې د سیمې ډیری کسان شاهدي ورکوي چې دلته بزګرانو زیات زیانونه ګاللی دي. حاجي عبدالقادر د دغه سیمې یو مخبر دی. دی وایي دلته د بزګرانو ټول باغونه کښتونه ونې ژلۍ له منځه وړې دي. د طالبانو حکومت او نړیوالې موسسې دې ورسره مرسته وکړي.
مقصد دا کوم باغونه کوم هغه چې ماته معلوم دي یو شته دی په دې منطقه کې ماته ټول معلوم دي. ته ډېر هغه تزر بر سېدلې ده ګلۍ شوې ده، یعنی نه انګور نه مړه نه شفتالو هیڅ شی نه دي پرې.
که دغه بزګران وسته